라디오.
د سحر و بچی دی السلام علیکم ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله اوریدو ته ستاسو هر کله کوم نن چهار شنبه د 1349 لمریس کال د اوری 12 نیټه ده چې د 2015 کال د اپریل لومړی نیټه سره برابر ده. دا خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. امریکایي مقاماتوی د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه سلګونو میلیون ډالرو حساب نه لري چې د قراردادیانو له لارې په افغانستان کې لګولی دي. لوی څارنوالی وایي د فرخوندې د قتل د قضیې څېړنه روانه ده. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو جزئیات هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې نن به 14 تنه کاندید وزیران د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. د کابل بانک د قضیې څېړونکي ډله وایي د محاکمو د پریکړو له اعلان وروسته د کابل بانک له لویو پوروړو څخه شپږو کسانو ژمنه کړې چې پیسې به بیرته ورکوي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې په باب خبرې اترې نن چهارشنبه ته هم وغځېدې. پورا خبرونه واورئ. ټاکل شوی ده چې نن 14 تنه کاندید وزیران د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر مرستیال ډاکټر کریم باس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن قرار پلان دی چې له خیره سره د دویم معاون د رئیس جمهور قانون پو سرور دانش واستولی و د 14 کاندید وزیران معرفي شي.
نوموړي د دفاع وزارت او درې نور ریاستونو د کاندیدانو په اړه وویل چې هیله مند دی په نږدې راتلونکي کې به دې څوکیو ته هم کاندیدان معرفي شي. د کابل بانک د قضیې د څېړونکو ډلې غړي وایي د محاکمو د پریکړې له اعلان وروسته د کابل بانک له لویو پوروړو څخه شپږو کسانو ژمنه کړې ده چې خپل پورونه به پرې کړي. دې ډلې دا څرګندونې له ولسمشر غني سره د سه‌شنبې په ورځ په لیدنه کې کړې دي. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل بانک د قضیې د څېړونکو ډلې د غړیو له خولې ویل شوي چې دا شپږ تنه تر 2 میلیون ډالرو زیات پوروړي دي. ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د روښانه ویش له مخې د کابل بانک له پوروړو څخه د خلکو د پیسو په بیرته ترلاسه کولو کې جدي هڅې وشي. د افغانستان جمهور رئیس په افغانستان کې د مین پاکې له نړیوالو ادارو غوښتي چې د خپل کار د څرنګوالي او د خپلو کاري پروګرامونو د عملي کېدو د وخت په اړه ورته وضاحت ورکړي. ولسمشر اشرف غنی چې پرون په ارګ کې د مین پاکې د مؤسسو له کورنیو او بهرنیو چارواکو سره خبرې کولې، هغوی ته وویل چې د مین پاکې په برخه کې دی په دې مؤسسو کې د افغانستان د افغان ظرفیتونو د لوړېدو چاره د خبرو پر ځای عملي بڼې ته غوره کړي. ارګ څخه خبر شوی اعلامیه وایي چې ولسمشر د مین پاکې د موسیې له چارواکو وغوښتل چې د یو ټاکلې مودې لپاره یو روښانه پروګرام جوړ کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې په باب خبرې اترې نن چهارشنبه ته هم وغځېدې. 13 ورځ یعنی د مارچ 1 د دې موافقې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوی وه. اخوا بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د نهایي موافقې په اړه پر یوې مسودې سلا شوې ده. د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې په صورت کې به ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او نړیواله ټولنه به پر تهران اوسني بندیزونه کموي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویلي نهایي موافقه په بشپړه توګه ممکنه ده. خو لوی دوزو رسنیو د امریکایي ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سویس په لوزان ښار کې په روانو خبرو کې پر ټولو مهمو او اساسي ټکو لا موافقه نه ده شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې په خبرو اترو کې ښه پرمختګ شوی دی. عراق وایي ځواکونه د تکرید مرکز ته رسېدلي دي. دوی تر دې مخکې د تکرید جنوبي او لویدیځې برخې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو څخه ونیولې. پرون سه شنبه د عراق صدراعظم حیدر العبادي وویل امنیتي ځواکونه د ټول ښار د مرکز په لورې مخکې روان دي. تکرید د بغداد په شمال کې پروت دی. عبادي د دې پرمختګ امتیاز د عراق پوس او پولیس ته ورکړ چې د عراق او امریکا د متحده ایالاتو د هوایي ځواک او شیعه ملیشو ډلو ملاتړ هم ورسره دی. نوموړي وروسته په خپل ټویټر کې له داعش څخه د تکرید نیول کېدل اعلان کړ، خو رپورټونه وایي چې د ښار د ډیرو برخو د نیول لپاره لا هم جګړه روانه ده. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې له مخې اوکراین ته د 3.5 میاشتو لپاره د طبي ګاز د لیږد اوسنۍ موافقه غځول کیږي. پوتین دا خبره د روسیې له صدر اعظم دمیتری مدویدیف سره پرون په لیدنه کې کړې ده او ویلي دي چې د مدویدیف د هغه وړاندیز سره موافق دی چې اوکراین ته د ګازو د انتقال تړون باید وغځول شي.
سلام محترم اوریدونکو، سحر مونیک مرغه. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو په پرتله په بامیان کې هوا سړه وي، خو په کندهار کې به بیا نسبتا هوا ګرمه وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه منفي 1، ټیټه یې منفي 14، آسمان یې وریځ او واوره به اوري. په کابل کې به آسمان وریځ وي، باران به اوري، د تودوخې لوړه درجه 14، چټه 1. په کندهار کې هم آسمان وریځ دی، باران به اوري، د تودوخې لوړه درجه 28، چټه 12. په مزار شریف ښار کې به آسمان وریځ وي، د باران د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 14، چټه 15. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 40، چټه 9. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21، چټه 8. په غزنی کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14، چټه 3. او په گردیز کې آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14، چټه 3 اټکل شوی ده.
تاسې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار اداره په یو تازه رپورټ کې وایي چې پنټاګون د بیارغونې د هغو 300 میلیون ډالرو حساب نه لري چې په افغانستان کې د لسګونو قراردادیانو له لارې لګولې دي. پروانه خبري مجله کې دا هم اوري چې لوی څارنوالی وایي د فرخوندې د قتل په قضیه کې د تورنو کسانو د دوسیو څېړل پیل شوي دي.
کوم موضوعات چې تحقیق په دوران کې روښانه سي او نور افراد دلته کسب مسؤلیت وکړي، لوی څارنوالی هغو د جلب گرفتاری به هم ورکړي.
د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې د تخار ولایت د 2 کلنې نیلوفر پلار چې وایي چې د ده پر لور باندې کچیرته د جنسي تیری کوونکي د اعدام په سزا محکوم نشي نو د جمهوري ریاست پر وړاندې به ځان ووژني. په روانه خبري مجله کې د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو موضوع هم تعقیبو او دا هم اوري چې د بخښنې د نړیوال سازمان منشي راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. د ژوند رنګونه د خبري مجله په پای کې
اکثره دکانداران چې د رنګ کار نیسي بیا رنګ خپل وروړي دو په خاطر باندې لږ مخ ته ځي.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار اداره په یو تازه رپورټ کې وایي چې پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د بیارغونې د هغو 300 میلیونو ډالرو حساب نه لري چې په افغانستان کې د لسګونو قراردادیانو له لارې مصرف کړي دي. دا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې مشت امریکایي پوځي قوماندانانو په بیلابیلو سیمو کې د بیارغونې پر سیمهیزو پروژو لګولې دي. په دې اړه د سیګار د رپورټ مهم ټکي له اجمل ان څخه اورو.
دا پیسې چې سیګار یې په اړه اندېښنه لري د امریکا د پوځي قوماندانانو د بیړني غبرګون د پروګرام په ترڅ کې له 2002 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې د جګړې په سیمه کې امریکایي پوځیانو پر وړو پروژو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش دفتر وایي امریکایي چارواکي په دې ترڅ کې د لګول شوو 295 میلیونو ډالرو د یوازې 50 پسلو کې برخې لپاره اسناد او حساب لري. د امریکایي قومندانانو د بیړني غبرګون دا پروګرام لومړی په 2003 میلادي کال کې په عراق کې پیل شوی و. لمخې امریکایي قومندانانو ته په وړه کچه د بیا رغونې د پروژو لکه د ښوونځیو او پلونو د ودانولو لپاره بودیجه ورکول کېده. په دې برخه کې په سیمه کې میشتو امریکایي قومندانانو پریکړه کوله چې پر څه ډول سیمه ایزو پروژو دا پیسې ولګوي. د امریکا د سمندري ځواکونو قومندانانو دا پروګرام له دې کبله ستایي چې له سیمه ایزو خلکو سره اړیکې ټینګوي او د هغو لپاره پلونه، سړکونه او د برېښنا وړې پروژې جوړوي. په مجموعي توګه د سیګار راپورټ وایي واشنگتن له 2002 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې پر بیا رغونه 104 میلیارد ډالر لګولی چې د دې پیسو 68 میلیارد ډالر د امریکا د دفاع د وزارت له لارې لګول شوی. خو رپورټ زیاتوي پینټاګون دا مهال د هغه قراردادونو په برخه کې چې د 2010 کال څخه مخکې د بیا رغونې شرکتونو ته ورکړل شوي یوازې د 21 میلیارد ډالر لپاره حساب لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش چې وخت نا وخت په افغانستان او عراق کې د امریکا پر لګښتونو انتقاد کوي وایي په نوي رپورټ کې هیڅ سپارښتنه نه ده کړې. د نوموړي په وینا په دې رپورټ کې خپاره شوي معلومات یوازې د دې لپاره دي چې کانګرس او امریکایي مالیه ورکوونکي پوه شي چې په افغانستان کې د دوی پیسې څه ډول لګول شوي. سیګار وایي دوی په عمومي توګه د 18 بیلابیلو قراردادیانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې له 2002 کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې موده کې هر یو د پینټاګون د بیا رغونې له بودیجې څخه تر 30 میلیونو څخه د زیاتو ډالرو په ارزښت قراردادونه ترلاسه کړي. خو زیاتوي چې د 18 قراردادیانو ته ورکړل شوي قراردادونه په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لخوا د بیا رغونې د لګول شوي بودیجې په سلو کې 50% برخه جوړوي. په رپورټ کې په دې برخه کې ناسمې ادارې او په حساب ورکولو کې شته نیمګړتیا و ته ګوتنیول شوي خو د مالی غبنو د پیسو د ځای کېدو څه نه دی ویل شوي.
د اجمل ان پر راپور کې موردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار اداره په یو تازه رپورټ کې وایي چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه سلګونو میلیونو ډالرو حساب نه لري چې په افغانستان کې د لسګونو قراردادیانو له لارې مصرف کړي دي. لوی څارنوالۍ وایي د فرخوندې په قتل کې د تورانو کسانو د دوسیو څېړلې پیل کړې دي. د لوی څارنوالۍ ویان وایي چې دغه دوسیې په جدیت سره څېړل کېږي او د تحقیق په جریان کې به نور تورن کسان هم معلوم شي. حمیده هارون عثمان په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د هیواد دننه او بهر د بشري حقونو سازمانونو او خلکو د فرخوندې قاتلینو ته د سزا ورکولو غږونه پورته کړي، لوی څارنوالۍ وایي د دوسیه په جدیت سره څېړي. د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزی د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې تر تحقیقات وروسته به په دغه قضیه کې د یو شمېر نورو ښکېلو کسانو د نیولو امر هم ورکړ شي.
کوم موضوعات چې تحقیق په دوران کې روښانه شي او نور افراد دلته کسب مسؤلیت وکړي، لوی څارنوالۍ هغو د جلب گرفتاری به هم ورکړي او هغو هم تحقیق ته حاضر کړي. موږ د قانون سره سم اجراءات کوو. دا دوسیه د نورو نه توپیر په دار دی چې دا یو ډېر تراژیدي موضوع ده او تر څنګ یې د څارنوالۍ په کارو کې په اولویت کې قرار لري.
ویش کله نفر خونده شاوخوا دوه اونۍ مخکې په کابل کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا تر شکنجي وروسته ووژل شوه. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي چې په دغه دوسیه کې د 900 پولیسو په ګډون 46 تورن کسان شامل دي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي و دوی له هغو کسانو سره هم قانوني چلند کوي چې د فرخوندې د وژل کېدو ملاتړ کړی دی. د دې وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ظاهر آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې تړاو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیال سیمین حسنزاده دوسیه هم لوی څارنوالۍ ته لیږلې ده. خو میرمن حسنزاده وایي حیرانه ده چې ولې د یوې جملې په لیکلو سره د دې نوم په دوسیه کې ذکر شوی او لوی څارنوالۍ ته استول شوی دی.
څنګه څوک په یوې جملې چې نه هغه محرکه او نه هم اهانت کوونکی او نه هم له پیښې مخکې لیکل شوی، فقط یو د نظر څرګندول او د دینی مقدساتو د دفاع لپاره یو احساسات ول، نه پوهیږم ولې او څنګه د دغې یوې جملې د لیکلو لپاره زما نوم هم په دغه دوسیه کې لیکل شوی. ما ته ډیره حیرانوونکې ده، خو زه به یې هر ډول پوښتنې ته ځواب وایم.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال سیبین حسنزاده د فرخوندې تر وژلو لږ وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې له قاتلینو ملاتړ کړی و. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابولي، د کابل د امنیت قمانداني پخوانی وایان د حشمت ستانکزی او د وزیر اکبر خان د جومات ملا امام ایاز نیازی هم ورته عکس العمل ښودلی و چې وروسته یې له خلکو بخښنه وغوښته. که څه هم چې د فرخوندې د وژلو د عاملینو په دوسیه کې د تورنو کسانو شمیر 46 تنه ښودل شوي، خو ویل کېږي چې لا د هغه چا په ګډون چې پر فرخوندې موټر تیر کړی ډېر شمېر کسان شته چې لا درکه او د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. خو دا لا ښکاره نه ده چې حکومت به څنګه او په څه ډول د لومړي ځل لپاره دغه ډله ییزه محاکمه او سزا ورکول ترسره کړي.
په رپورټ کې موردل چې لوی څارنوالۍ وایي د فرخوندې په قتل کې د تورنو کسانو د دوسیو څېړلې پیل کړې دي.
خبری مجله اوري
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شئ. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی ده چې نن به 14 تنه کاندید وزیران د باور د رایو ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. د کابل بانک د قضیې د څېړونکو ډلې غړي وایي د محاکمو د پریکړو له اعلان وروسته د کابل بانک له لویو پوروړیو څخه شپږ کسانو ژمنه کړې چې خپل پورونه به پرې کړي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د بین پاکۍ له نړیوالو ادارو غوښتي چې د خپل کار د څرنګوالي او د خپلو کاري پروګرامونو د عملي کېدو د وخت په اړه دې ورته وضاحت ورکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې په باب خبرې اترې نن چهارشنبه ته هم وغځېدې. عراق وایي ځواکونه د تکریت مرکز ته رسېدلي دي. دوی تر دې مخکې د عراق د تکریت جنوبي او لویدیځې برخې د اسلامي دولت له وسلوالو ونیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې له مخې اوکراین ته د درې نورو میاشتو لپاره د طبیعي ګازو د لیږد اوسنۍ موافقه غځول کیږي. د نړۍ مختلفو ورځپاڼو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. جزئیات له جناقه الکوزی اورو.
امریکا چا باسټن هیرالډ ورځپاڼې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي: جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستان نه د خپلو عسکرو ایستلو ته سخت لیوال دی. جمهور رئیس اعلان کړی چې د 2016 کال تر پایه به امریکایي عسکر له افغانستان نه وباسي. ورځپاڼه لیکي: له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره د نیټې ټاکلو له امله د جمهور رئیس اشرف غنی تر مشرۍ لاندې حکومت سره د سولې په خبرو کې د طالبانو لیوالتیا کمه شوې ده. د ورځپاڼې په باور له افغانستان نه د 100,000 امریکایي عسکرو له وتلو وروسته افغان امنیتي ځواکونو ونه شو کړی چې طالبان وځپي. افغان امنیتي ځواکونه لا هم هوایی، استخباراتي او لوژستیکي ملاتړ ته اړتیا لري او حتی له 2016 کال وروسته به هم دې ډول مرستو ته د هغوی اړتیا وي. باسټن هیرالډ ورځپاڼه وړاندې لیکي: په افغانستان کې د 100,000 امریکایي عسکرو پاتې کېدل په نظامي اهمیت سربیره سمبولیک یا نمایشي ارزښت هم لري. په دې معنی چې نړۍ ته داسې پیغام ورکوي چې د امریکا متحده ایالات لا هم یو باثباته افغانستان ته ژمن دي. فارن پالیسي خبرونه په افغانستان کې د ملي پوځ او پولیسو په څنګ کې د نورو کسانو د وسلوال کولو د خطرونو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي: د افغانستان او عراق په څیر هیوادونو کې د پولیسو په څنګ کې د خلکو وسلوال کول د حل لار نه بلکې یو ساعتي بم ته ورته عمل دی. خبرونه وایي چې د امنیتي نیمګړتیاو د پوره کولو تر ټولو ستر خطر دا ده چې له پولیسو سره موازي تشکیلات کېدای شي په چټکۍ سره له واکه ووزي او د شخړو د زیاتېدو سبب شي، او دا ځکه چې د دوی تاکتیکونه د شخړې پر ضد شخړې په مبارزې بنا دي. خبرونه زیاتوي: نړیوالې ټولنې په افغانستان او عراق کې د امنیتي هلو ځلو په لړ کې خپل زیات پام د سیمه ییزو ملیشو روزنې او وسلوال کولو ته واړوه او هغوی ته یې لار هواره کړه چې د وسلوالو مخالفانو او بنسټپالو پر ضد له ځانه دفاع وکړي. د مضمون لیکوال استدلال کوي چې د سیمه ییزو ملیشو مالی او نور ملاتړ به په اوږدې موده کې په دوو دلیلونو د ثبات په مخ کې خنډونه رامنځته کړي: یو دا چې د ملي پولیسو مشروعیت کموي، او بله دا چې په هیواد کې د قانون د حاکمیت په لړ کې خنډونه اچوي. فارن پالیسي خبرونه د مقالې د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکلي: د سیمه ییزو ډلو د قوي کولو پر ځای باید د ملي پولیسو په غښتلتیا پانګونه وشي. دغه راز د وړتیا پر اساس استخدامول، مسلکي زده کړې، د قانون درناوی او د څېړنو پر مهال د عادلي طب ملاتړ به ډېر اغېزناک او ګټور وي.
د نیلوفر په نامه د یوې 2 کلنې نجلۍ پلار له جمهور رئیس غواړي چې د ده پر لور د جنسي تېری کوونکي اعدام کړي. نوردین وایي د ده پر 2 کلنې لور نیلوفر شپږ میاشتې مخکې د تخار په ولایت کې جنسي تېری شوی، خو دوسیه تر اوسه هم نه ده فیصله شوې. دا وایي که د ده په حق کې عدالت تامین نه شي، ځان به د جمهور ریاست په دروازه کې وژني. لوی څارنوالي وایي د نیلوفر دوسیه څېړلې او محکمې ته لیږلې ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
نیلوفر چې ډیره ماشومه ده او په خبرو لا نه ده راغلې، د جنسي تېری قرباني شوې ده. دا ماشومه 2 کلنه ده، خو شپږ میاشتې مخکې پرې په تخار ولایت کې جنسي تېری شوې ده. د نیلوفر پلار آزادي راډیو ته وویل چې شپږ میاشتې کېږي د عدل او انصاف په خاطر کابل ته راغلی ده.
پښتو ریاست جمهوری رفتم، یعنی جناب محترم اشرف غنی صاحب رئیس جمهوری ما
جمهوری ریاست ته لاړم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د زما ماشوم لخپل ماشوم سره مقایسه کړي، کدا سي ظلم ورسره وشي هغه به څه کوي؟
د بوبل پسیما کې د غریبې ژوند لري، هیڅ اته زیان نه دی رسیدلې او لنور هم توقع نه لري چې زیان ورورسوي. د بوبل په تخار ولایت کې مې د رشوت د ورکولو توان نه درلود.
مره میګه کې ماوین جنایي ولسوالۍ جو دلګر په دامه بدی
د ولسوالۍ د جنایم رسال راتوي 2 لک افغانۍ راکړه. دا سه ظلم پر ما کېږي. د تخار پولیس کې په دوسیا کې تیرې کونکې نو لسکلن لیکل شوی، خو کله چې دوسیا کابل ترغله د دل لپاره چالک مجرم منشمرل شي عمر یې ورته کم کړي، یا د ما لور سره یو ځای وژني او یا د قناعت راکړي. زه واسطه پیسې او زور نه لرم، غریب سړایم. د کابل راتک ته مې پیسې پور کړي، زه د خدای د قانون سره سم ادامول غواړم.
د بوبل د زور او ټوپک درې خاوندانو د تخار ولایت د روستاق په ولسوالۍ کې د د پر ماشومې لور جنسي تیرې کړې ده. د د په خبره په خپل ولایت کې د عدلي ارګانونو دروازې ډېرې ټکولي، ډېر فریادونه یې کړي، خو انصاف ورسره نه دی شوی. نوریدین وایي په کابل کې هم هر ورځ د عدلي ارګانونو دروازو ته ورځي او غواړي چې عدالت ورسره وشي. د ازادي راډیو ته دا هم وویل چې له درې تیرې کوونکو له جملې نه عزیز الله نومې امنیتي ارګانونو بندي کړی دی. د دا هم وویل له کومې ورځې راهیسې چې عزیز الله بندي شوی، د هغه د جرم دوه شریکان او نور ملګري په مرګ ګواښي. نوریدین په کابل کې هم له عدلي او قضایي ارګانونو خوښ نه دی او وایي چې پر دوسیه یې غور نه کیږي. په عین وخت کې لویه څارنوالۍ وایي چې د نیلوفر دوسیه څېړل شوی او په حق له یې قانوني اجرات شوي دي. د لوی سارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوم موضوعات چې تحقیق په دوران کې روښانه سي او نور افراد دلته کسب مسؤلیت وکړي، لوی سارنوالۍ هغه د جلب گرفتاری به هم ورکړي او هغه هم تحقیق ته حاضر کړي. موږ د قانون سره سم اجرات کوو. دا دوسیان به نورو نه توپیر پیدا دی چې دا یو ډېر تراجیدي موضوع ده او سارنوالۍ په کارو کې په اولویت کې قرار لري.
دا چې ستر محکمه د نیلوفر پر دوسیه څومره اجرات کړي و مو غوښتل وی پوښتو، خو د دې ادارې مسؤلینو په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. کارپوهان وایي په هیواد کې دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد په ځینو سیمو کې پر ماشومانو جنسي تیری شوی دی. دوی هم له حکومت غواړي چې د داسې پیښو پر وړاندې دی جدي عمل وکړي، څو نور ځینې عبرت واخلي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بخښنه د نړیوال سازمان منشي سلیل شیټی راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. د بشري حقونو د دې ادارې د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی شیټی به افغانستان د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقونو پر موضوعاتو او شته ستونزو خبرې وکړي. اجمل ان پی رپورټ لري.
د بخښنې د نړیوال سازمان منشي په داسې حال کې کابل ته ځي چې په دې وروستیو کې د بشري حقونو ادارو په افغانستان کې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق پرون ازادۍ راډیو ته وویل سلیل شیتی به راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او درې ورځې به په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي وویل د بخښنې نړیوال سازمان د منشي له دې سفر سره په یو وخت به دوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو د بریدونو په اړه یو رپورټ هم خپور کړي. همدارنګه به سلیل شیټی په دې درې ورځني سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اسرائیلي رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره وګوري. میرمن مصدق وایي ښاغلی شیټی به له افغان چارواکو سره په دې لیدنو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو په عمومي وضعیت او هغه اندېښنو چې د بخښنې نړیوال سازمان یې لري وغږیږي. نوموړې زیاته کړه چې اداره یې هڅه کوي افغان چارواکي وهڅوي څو په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړاویو مخه ونیسي. میرمن مصدق په دې لړ کې د کابل خاریبي ورستې پیښې ته اشاره وکړه چې پکې وی ډلې پاري دلو خلکو د فرخوندی په نوم یو وشکلن انجلۍ د پولیسو په وړاندې ووشله. حوریه مصدق وویل
در این سفر یکی از مسائلی که سرشبست خواهد شد در مورد قتل فرخنده مسئله
دا وایی و مسئله چی پا دی سفر که با پری بحث وشی اگه دا فرخنده دا قتل مخنوی که دا پولیس و قانون پلیکون کوی دارو دا ناکامه موضوع دا. دوی ونتوانی دل دا یو داس قتل مخه ونیسی چی پرانا و رازا و پا هم مازدر که وشو. هم دارنگا دا دی قضیه دا یو شمیر عملانو دا نیولو پارا با هم خبری وشی. تر دی مخیم دا بخنی نریوال سازمان دا فرخونده دا قاتلان و حاق امنیتی مامورین و پولیس و دا محاکمه وقت نکلی وچی دا دی وجن مخیه نوانی ولی. و بشکلن فرخونده دو لسفرزی مخی دا کابل پشاد و شمشی رسیمه کی یو شمیر قهرجنو خلکو په وهلو ډبولو ووژله او وروسته یې د هغې مړي ته اور واچوه. که څه هم ظاهرا پارېدلو خلکو نوموړی د قرآن پاک د نسخې په سوځولو تورنه کړې وه، خو د کورنیو چارو وزارت وایي څېړنو یې وښوده چې نوموړی بېګناه او خپله یوه دیني مبلغه وه. د بخنې نړیوال سازمان وایي چې حکومت د فرخوندې د وژلو قضیه په جدي توګه ونه څېړي خلک به پر حکومت بې باور شي.
خبری مجله اوري په هغه ویډیوګانو کې چې په دې وروستیو کې خبرې شوې د اسلامي دولت وسلوال د عراق په دوهم ستر ښار موصل کې په پوره بې رحمۍ سره د دې هیواد لرغونې او قیمت بها آثار له منځه وړي. د داعش وسلوال وایي دا لرغونې آثار چې زیاتره د تیرو پیړیو د کلتور او تمدن نښې بلل کیږي له اسلام سره په تضاد کې دي او د الحاد د خپراوي اسباب دي. د عراق مسؤولان وایي وسلوالو په موصل کې شاوخوا نوي لرغونې آثار چې زیاتره مجسمې وې له خاورو سره یو کړي دي. د موصل د لرغونو آثارو له منځه وړل په 2001 کال کې د طالبانو لخوا په بامیان ولایت کې د بودا د سترې او تاریخي مجسمې له ورانولو سره تشبیه شوې ده. لیبیا چې په لرغونو آثارو غني هیواد بلل کیږي په 2011 کال کې د پخواني دیکتاتور معمر قذافي د رژیم له نسکرېدو وروسته اوس د ګډوډیو ښکار دی او په دې وروستیو کې داعش په دې هیواد کې د خپل فعالیت لمن پراخه کړې ده. د لیبیا یو لوړ دوه چارواکي ویلي له کله نه چې د قذافي رژیم ړنګ شوی دی د دې هیواد د لرغونو آثارو د غلاو او له منځه وړلو لړۍ هم پیل شوې ده. د انتیکو او تاریخي آثارو د برخې مسؤل احمد حسن د فرانسې خبري آژانس ته ویلي موږ ویره لرو چې د عراق په شان د سخت دریځو لاس به زموږ لرغونو آثارو ته هم ورسیږي. د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په لیبیا کې 15 تاریخي سیمې د نړۍ د لرغونو آثارو په لیست کې نیولې دي او د ریپورټونو له مخې له دې سیمو څخه یوه هم امنه نه ده. د لیبیا د لرغون پوهانو د ادارې مشر محمد الشلماني فرانس پریس آژانس ته ویلي د هوډ کړی دی چې په هر ډول وي د لیبیا له تاریخي آثارو به ساتنه کوي. دی وایي که اړتیا وي نو د لیبیا لرغوني آثار به بهر ته انتقال کړي. د ملګرو ملتونو د کلتوري او تعلیمي ادارې مشرې ایرینا بوکووا تیر کال د لیبیا پر مقاماتو غږ وکړ چې د دې هیواد د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره جدي ګامونه واخلي. د فرانسې د خبري آژانس په وینا دا مهال یوازې د ملکی کسانو یو کمزورې ډال دی چې له داعش او غلو څخه د لیبیا د زرګونو کلونو پخوانیو آثارو او سیمو دفاع کوي.
د ژوند رنګونه
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سید سمی عباس له تاسو سره ده.
تشکر ادوان مراد، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 12 حمل سال 1394 هجری شمسی برابر است با اول اپریل سال 2015 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان باز هم در مورد حیف میل پول‌ها در بخش‌های مختلف در افغانستان معلومات داده است. ضرب العجل رسیدن به موافقت بین شش قدرت جهان و ایران در مورد برنامه‌های اتمی ایران تمدید شد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. امروز 16 عضو دیگر کابینه افغانستان به ولسی جرگه معرفی می شوند. سکرتر جنرال سازمان عفو بین المللی به زودی از افغانستان دیدن می کند. مذاکرات اتمی ایران از ضرب العجل آن گذشت. تفصیل خبرها. قرار است امروز 16 نامزد وزیر کابینه افغانستان برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. دکتر کریم باز معاون وزیر دولت در امور پارلمان در مورد معرفی کاندید وزیران به رادیو آزادی گفت:
16 کاندید وزیر که قبلا توسط رئیس جمهور فرمان صادر شده بود امروز به پارلمان میره و در اونجا سوانش هم خوانده میشه و توسط معاون صدر دوم معرفی میشه.
معاون وزارت دولت در امور پارلمانی درباره معرفی کاندید وزارت دفاع و سه ریاست عمومی که از پارلمان رأی اعتماد می‌گیرند گفت که معرفی آنها برای امروز در پلان نیست، اما به گفته وی این چهار کاندید نیز به زودی معرفی خواهند شد. رئیس جمهور افغانستان از مؤسسات بین‌المللی ماین پاکی در این کشور خواست تا در مورد نحو کار و زمان تطبیق برنامه‌هایشان وضاحت دهند. محمد اشرف غنی که دیروز با کارمندان افغان و خارجی مؤسسات ماین پاکی در افغانستان صحبت می‌کرد، اظهار داشت در زمینه رشد ظرفیت‌های افغان‌ها در این مؤسسات باید از حرف به عمل رفت. گروه پیگیری قضیه کابل بانک میگوید بعد از فیصله محاکم 6 تن از مقروضین بزرگ کابل بانک تعهد کردند که پولشان را می‌پردازند. گروه پیگیری قضیه کابل بانک این مطلب را دیروز در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیان کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که این 6 تن بیش از 72 میلیون دلار قرض دارند. قرار است سکرتر جنرال سازمان عفو بین الملل هفته آینده از کابل دیدن کند. حوریا مصدق مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل دیروز به رادیو آزادی گفت سلیل شتی سکرتر جنرال این سازمان از روز شنبه 5 ماه اپریل سفر 3 روزه‌اش را به افغانستان آغاز می‌کند. ادامه اخبار. مذاکرات بین شش قدرت بزرگ جهان و ایران در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در شهر لوزان سوئیس در ضرب العجل تعیین شده آن یعنی ساعت 12 شب 31 مارس تکمیل نشده و باید امروز هم ادامه پیدا کند. اما وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید مسوده چارچوب موافقت در مورد برنامه‌های اتمی ایران با شش قدرت بزرگ جهان ترتیب شده که در آن پیشنهاد لغو تحریم‌ها علیه ایران شامل می‌باشد و در برابر آن ایران باید برنامه‌های اتمی خود را محدود بسازد. با وجود خوشبینی بیش از حد آقای لاوروف، خبرگزاری‌های رویترز، اسوشیت پرس و فرانس پرس از قبل دیپلمات‌های آمریکایی که نامشان ذکر نشده می‌نویسند که گفتند این ادعا که گویا در تمام مسائل موافقت حاصل شده است حقیقت ندارد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. بغداد میگوید اساکر عراقی پس از تصفیه قسمت‌های از جنوب و غرب شهر تکریت از وجود جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی به مرکز شهر رسیدند. شهر تکریت در شمال عراق موقعیت دارد. حیدر علیبادی صدراعظم عراق دیروز گفت نیروها برای به دست گرفتن کنترل تمام شهر در حال پیشروی‌اند. صدراعظم عراق بعداً در صفحه توییتر خود آزادی تکریت را از اشغال گروه داعش اعلان کرد، اما گزارش‌ها از جریان نبرد در بخش‌های زیادی از این شهر خبر می‌دهند. یک سارنوال ترکیه که در یک محکمه شهر استانبول گروگان گرفته شده بود درگذشت. در زد خورد میان نیروهای امنیتی و گروگانگیران در این محکمه دو گروگانگیر نیز کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت محمد سلیم کراز در جریان این درگیری مورد تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی شد. بعدن به طور عاجل به شفاخانه منتقل گردید. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفت که این سارنوال در زیر عملیات جراحی جان داد. پلیس ترکیه اظهار می‌دارد تصمیم حمله بر گروگانگیران بعد از آن اتخاذ شد که صدای فیر از طریق تلفن شنیده شد. سارنوال سلیم کراز مصروف بررسی قضیه مرگ برکین الوان پسر 15 ساله‌ای بود که در اعتراضات سال 2013 میلادی مورد اصابت فیر گاز اشکاور پلیس قرار گرفته و جان داد. و رئیس جمهور روسیه میگوید از پیشنهاد حمایت میکند که بر اساس آن موافقتنامه کنونی در ارتباط به انتقال گاز طبیعی به اوکراین تمدید میشود. ولادیمیر پوتین این مطلب را دیروز در ملاقات با دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه بیان کرده گفت به پیشنهاد صدر اعظم مدودف موافق است که قراردادی انتقال گاز به اوکراین را تمدید کنند. موعد قرارداد انتقال گاز طبیعی به اوکراین امروز اول ماه اپریل پایان می‌یابد. پایان اخبار.
با عرض سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، امروز به شمول شهر کابل بیشترین شهرها بارانی خواهد بود. بامیان سردترین ولایت و ولایت قندهار گرمترین نقطه پیش بینی شده است. هوای کابل ابری و بارانی خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7. قندهار همچنان ابری و بارانی گفته شده، بلندترین درجه حرارت آن 27، پایین‌ترین 12. مزار شریف ابری و بارانی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 5. هرات آفتابی پیش بینی شده، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9. جلال آباد ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. غزنی ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. گردیز ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. و شهر بامیان ابری و برفی گفته شده، بلندترین درجه حرارت منفی 7، پایین‌ترین منفی 14 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که اداره سرمفتش بازسازی امریکا در افغانستان میگوید وزارت دفاع امریکا برای بسیار مصارف در افغانستان حساب و کتاب ندارد. نمایشگاه تولیدات داخلی افغانستان در کابل آغاز شد. یک ترتیب دهنده این نمایشگاه میگوید
د تولیدات و د متعارف کولو د فار د خلکو د پیژندلو د فار د حسونه د فار ای پردغه برنامه برگزار کیږي.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، سکرتر جنرال امنیستی اینترنشنال به افغانستان سفر میکند. 40 روز بعد از برف کوچ‌ها در پنجشیر که ده ها نفر در آن کشته شدند، هنوز هم قربانیان کمک های لازمی را به دست نیاوردند. یک تن از آنها میگوید
تقریبا 20 روز میشه که به ما نه ما را ماندن کوچ کنیم برویم و نه به ما چیزی روان کردن.
مذاکرات اتمی ایران و شش قدرت بزرگ جهانی از ضرب الاجل تعیین شده آن گذشت و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
هم سند ما هستن، بعضی بعضیش خورد استن، بعضیش مکتب میرن، به مکتب علاقه دارن، بعضیش لولک دوانی و بسیار کارهای دیگر میکنن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش تازه میگوید پنتاگون در مورد آن پروژه های چند میلیون دلاری اسناد حساب ندارد که از سوی صدها قراردادی در افغانستان به مصرف رسیده است. این پول است که قماندانان امریکایی آن را در پروژه های ساحوی بازسازی در مناطق مختلف افغانستان به مصرف رساندند. مقیم نائب نکات مهم گزارش دفتر سیگار را تقدیمتان می کند.
این پول که اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نگران آن است، در جریان برنامه واکنش فوری قماندانان از سال 2002 میلادی تا سال 2013 میلادی از سوی قماندانان امریکایی در پروژه های کوچک مناطق جنگ زده به مصرف رسیده است. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید مقامات امریکایی از جمع مصارف 795 میلیون دلار تنها از مصرف 57% آن اسناد و حساب دارند. برنامه واکنش فوری قماندانان امریکایی نخست در سال 2003 میلادی در عراق آغاز شد. بر اساس این برنامه به قماندانان امریکایی بودجه جهت اعمار پروژه های کوچک مانند مکاتب، پل و پلچک ها اختصاص داده شد. در این مورد قماندانان امریکایی در منطقه فیصله می کردند که روی چگونه پروژه پول خرج کنند. این برنامه در سال 2004 میلادی در افغانستان توسعه یافت. گزارش دفتر سیگار میگوید واشنگتن از سال 2002 تا سال 2014 میلادی در پروژه های بازسازی افغانستان به طور مجموعی 104 میلیارد دلار مصرف کرده که از جمع آن 66 میلیارد دلار از طریق وزارت دفاع آمریکا به مصرف رسیده است. اما گزارش می افزاید وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر در مورد قراردادهایی که قبل از سال 2010 میلادی با شرکت های بازسازی عقد کرده تنها از مصارف 21 میلیارد دلار آن اسناد و حساب دارد. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان که گاهگاهی در مورد مصارف این کشور در افغانستان و عراق انتقاد میکند میگوید که در گزارش تازه به نشر رسیده این اداره کدام پیشنهاد مطرح نشده است. به گفته وی این گزارش معلوماتی است تا کانگرس و مالیه پردازان امریکا بدانند که پول آنها در افغانستان چگونه به مصرف رسیده است. سیگار می گوید آنها در مورد 38 قراردادی معلومات جمع آوری کرده که از سال 2002 تا سال 2014 میلادی هر یک آنها از بودجه بازسازی پنتاگون قراردادهای بیش از 100 میلیون دلار را به دست آوردند. اما این 38 قراردادی که قراردادها برایشان داده شده 58% بودجه بازسازی وزارت دفاع آمریکا در افغانستان را تشکیل می‌دهد. در بخشی از این گزارش همچنان به اداره نامناسب و نواقص در حسابدهی اشاره شده است، اما در مورد فساد مالی و ضایع پول چیزی گفته نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نمایشگاه به نام جشن صنایع ملی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی در کابل افتتاح شد. مسئولان آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان به روز سه شنبه هین افتتاح این نمایشگاه، هدف از راه اندازی نمایشگاه را معرفی تولیدات افغانی خواند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گوید در نمایشگاه صنایع ملی، صنایع 20 سکتور مختلف داخلی در 112 غرفه به نمایش گذاشته شده است. ابراهیم شمس معاون این اداره به روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران در مورد اهمیت برگزاری این گونه نمایشگاه ها وضاحت داد.
برای معرفی، شناسایی و تشویق مردم و باخبر ساختن ادارات دولتی و غیر دولتی از این تولیدات، این برنامه راه اندازی می شود.
آقای شمس از مردم خواست تا برای رشد تولیدات داخلی از این نمایشگاه دیدن کرده و از اجناس تولید شده داخلی خریداری نمایند. در این نمایشگاه سه روزه تولیدات مختلف کشور مانند قالین، مواد خوراکه، وسایل ترانسپورتی، موتورسایکل ها و رکشا، ادویه، لباس و برخی تولیدات دیگر به نمایش گذاشته شده است. در این حال مزمل شنوار سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید در نمایشگاه جشن صنایع ملی تولیدات سکتورهای به نمایش گذاشته میشوند که انکشاف مناسب کرده باشند.
این تقریبا سکتورهایی است که افغانستان یا از آن خودکفا است و یا نزدیک به خودکفا شدن است، یعنی تولیدات مختلف که هم شغل ایجاد کرده و در عین زمان سرمایه گذاری در آن صورت گرفته و در بخش رشد اقتصاد افغانستان نقش خود را ادا می کند.
رئیس جمهور غنی این افتتاح نمایشگاه جشن صنایع ملی سخنرانی نکرد، اما در اعلامیه هرگی ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی صنعتکاران افغان را تشویق کرده تا تولیدات افغانی را معیاری ساخته و تقویت ببخشند. در این حال شماری از صنعتکاران شکایت دارند که حکومت برای رشد تولیداتشان امکانات و سهولت‌های لازم را در داخل کشور مساعد نکرده است. ضیاءالرحمن ضیاء رئیس قالین بافی در زون شرق میگوید که آنان در شرایط بسیار دشواری در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
همین تاجر است که
در شرایط بسیار دشوار سرمایه گذاری کرده است. اختطاف می شود، آزار و اذیت می شود، اولادش اختطاف شده و کشته می شود، ولی با آن هم حاضر است که در اینجا سرمایه گذاری کند. بدبختانه شرایط طوری است که سیستم تدارکاتی خراب است و فساد اداری به اوج خود رسیده است.
بانک مقدار از مواد صنایع داخلی در داخل کشور تولید می شود، اما مواد خام آن هنوز هم از خارج وارد می گردد. اما صنعتکاران از حکومت انتقاد می کنند که بازار را برای فروش تولیداتشان ایجاد نکرده و در برابر کارهایشان در ادارات دولتی مانع زیادی وجود دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. ساعت 7:45 است. سرخط خبرها را از رادیو آزادی بشنوید. قرار است امروز 16 نامزد وزیر کابینه افغانستان برای کسب رأی اعتماد به بولیسی جرگه معرفی شوند. رئیس جمهور افغانستان از مؤسسات بین المللی ماین پاکی در این کشور خواست تا در مورد نحو کار و زمان تطبیق برنامه هایشان وضاحت دهند. گروه پیگیری قضیه کابل بانک میگوید بعد از فیصله محاکم 6 تن از مقروضین بزرگ کابل بانک تعهد کردند که پولشان را میپردازند. قرار است سکرتر جنرال سازمان عفو بین المللی هفته آینده از کابل دیدن کند. مذاکرات بین 6 قدرت بزرگ جهان و ایران در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در شهر لوزان سوئیس در ضرب العجل تعیین شده آن به پایان نرسید. بغداد میگوید اساکر عراقی پس از تصفیه قسمت‌های از جنوب و غرب شهر تکریت از وجود جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی به مرکز شهر رسیدند. یک سارنوار ترکیه که در یک محکمه شهر استانبول گروگان گرفته شده بود درگذشت. و رئیس جمهور روسیه میگوید از پیشنهاد حمایت میکند که بر اساس آن موافقتنامه کنونی در ارتباط به انتقال گاز طبیعی به اوکراین تمدید میشود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا مصطفی صدیقی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه باستون هرالد مقاله تحلیلی دارد در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. ترودی روبین نویسنده این مقاله نوشته است که اوباما در برون کردن نیروهای خود از افغانستان بیش از حد علاقه‌مند است. نویسنده میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که نیروهای آمریکایی را تا پایان سال 2016 میلادی از افغانستان بیرون خواهد کرد. به باور نویسنده این ضرب العجل علاقمندی طالبان را نسبت به گفتگوهای صلح با حکومت به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی کم ساخته است. مقاله نویس میگوید که بدون بال بیرون شدن 100 هزار نیروی آمریکایی از افغانستان، نیروهای افغان آنچنان که باید نتوانستند طالبان را با بن‌بست روبرو سازند. به باور نویسنده نیروهای افغان هنوز هم به حمایت هوایی، استخباراتی، مالی و لوجستیک ایالات متحده آمریکا نیاز دارند، حتی پس از سال 2016 میلادی. نویسنده این مقاله باستون هرالد میگوید که تداوم حضور 10,000 سرباز باقی مانده آمریکایی در افغانستان ارزش سمبولیک دارد که از اهمیت نظامیش فراتر می رود، زیرا این پیام را به جهان می رساند که ایالات متحده آمریکا هنوز هم به یک افغانستان باثبات متعهد است. نامنظم ها عنوان مقاله تحلیلی است که در نشریه فارن پالیسی چاپ شده است. مقاله نویس استدلال کرده که مسلح ساختن افراد در محلات در جاهایی مثل افغانستان و عراق به هدف کار مشترک با نیروهای پلیس که با چالش روبروستند یک راه حل نیست، بلکه به باور نویسنده یک بم ساعتی است. در ادامه این مقاله آمده است که بزرگترین خطر در رسیدگی به کمبودی‌های امنیتی این است که ساختار پلیس موازی می‌تواند به سرعت از کنترل خارج شود و غالباً سبب افزایش خشونت‌ها می‌شود، چون تاکتیک‌هایشان مبارزه با خشونت توسط خشونت است. مقاله نویس میگوید که جامعه بین المللی در افغانستان و عراق در ادامه تلاش‌هایش در بخش امنیتی روی مسلح ساختن و آموزش ملیشه‌های محلی تمرکز کرد و آنان را یاری رساند تا از خود در برابر شورشگری‌ها، فعالیت‌های جرمی و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز دفاع کنند. در ادامه این مقاله فارن پالیسی آمده است که قدرت بخشیدن به این نیروهای محلی از راه حمایت مالی و غیر مالی هدف دراز مدت برقراری ثبات را به دلایل گوناگون خدشه‌دار می سازد. اول از مشروعیت پلیس ملی کاسته می شود و دیگر این که مانع بر سر راه تطبیق حاکمیت قانون ایجاد می شود. نتیجه گیری مقاله نویس این است که به جای تقویت گروه های محلی باید روی تقویت توانایی های پلیس ملی سرمایه گذاری شود. مقاله نویس پیشنهاد می کند که استخدام استوار بر شایسته سالاری، آموزش حرفه‌ای، توسل به قانون و فراهم آوری حمایت ها در بخش طب عدلی در جریان تحقیق می تواند موثر واقع شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سکرتر جنرال سازمان عفو بین المللی هفته آینده از کابل دیدن میکند. حوریا مصدق مسئول بخش افغانستان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را بیان کرده گفت سلیل شتی در بازدید 3 روزه‌اش از افغانستان با مقامات افغان روی مسائل حقوق بشر و نگرانی های این سازمان بحث و گفتگو خواهد کرد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
قرار است سکرتر جنرال سازمان عفو بین الملل هفته آینده از کابل دیدن کند. حوری مصدق مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل دیروز به رادیو آزادی گفت سلیل شتی سکرتر جنرال این سازمان از روز شنبه 5 ماه اپریل سفر 3 روزه‌اش را به افغانستان آغاز می کند. او گفت
در این سفر چند عرف نست پست. عرف اولی است که یک گزارش ما سر حملات بالای مدافعین حقوق زن در افغانستان داریم که این گزارش را نشر میکنند و در ضمن با رئیس جمهور، رئیس اجرایه و یک تعداد از مقامات بلندپایه افغانستان قرار است که اینا دیدارهایی را داشته باشند و در کل روی مسائل حقوق بشری و نگرانی هایی که سازمان عفو بین الملل در این راستا داره با مقامات دولت افغانستان صحبت بکنند.
حوری مصدق افزود هرچند این سازمان یک اداره اجرایی نیست اما در گفتگو با مقامات از راه های دیپلماتیک تلاش می شود تا حقوق بشر تامین شود. با گفته وی موضوع قتل فرخنده نیز از جمله مسائلی هستند که در آجندای ملاقات سکرتر جنرال سازمان عفو بین الملل با مقامات افغان قرار دارد. حوری مصدق مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل اضافه کرد
در این سفر یکی از مسائلی که سرشبست خواهد شد در مورد قتل فرخنده مسئله ناکامی پلیس و قامات ری قانون که نتونستن از قتل که در روز روشن در ملای عام صورت گرفت جلوگیری بکنن و در عین حال از اقدامات دولت افغانستان به خاطر دستگیری یک تعداد از مسببین حادثه صحبت خواهد کردن.
قبل از این سازمان عفو بین الملل گفته بود قاتلان فرخنده و آنده از ماموران پلیس و کارمندان اداره امنیت که مانع کشتن فرخنده نشدند باید محاکمه شوند. فرخنده دختر جوان افغان در 19 ماه مارچ به اتهام سوختاندن نسخه های قرآن کریم در برابر چشمان پلیس زیر مشت و لگد مردان خشمگین و بی‌مسئولیت جان داد. حوری مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل گفت اگر عاملان قتل این دختر جوان مجازات نشوند مردم نسبت به حکومت به اعتماد خواهند شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
با گذشت بیش از 40 روز از حوادث ناشی از سرازیر شدن برف کوچا در ولایت پنجشیر که حدود بیش از 200 نفر را به کام مرگ برد، اکنون شماری از خانواده های آسیب دیده در این ولایت شکایت دارند که با وجود حکم رئیس جمهور برای رسیدگی به مشکلاتشان هیچ توجهی به آنها صورت نگرفته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پنجشیر گزارشی دارد که با هم میشنویم.
شماری از خانواده‌های آسیب دیده از برف کوچ‌ها در ولایت پنجشیر می‌گویند با تهدید از مشکلات زیاد روبرو‌اند اما برای رسیدگی به مشکلاتشان تا هنوز توجه صورت نگرفته است. از دست دادن منازل مسکونی، مسدود بودن راه‌های مواصلاتی و تلف شدن مواشی آنان از مشکلاتی است که هنوز هم دامنگیر خانواده‌های آسیب دیده در ولسوالی‌های پریان و دریای ولایت پنجشیر است. شماری از این آسیب دیدگان با شکایت از وضعیت زندگیشان میگویند:
ما میخواستیم که به مرکز پنجشیر به ولایت بیم، دموجا در جایی که برف نداره اونجا بشینیم. دیگه مقامات ولایت گفتن که شما در جایتون باشین، دیگه ما با شما خیمه سرپناه دیگه برای مواشیتون آذوقه و به خودتون روان میکنیم. مگر یعنی تقریبا 20 روز میشه که به ما نه ما را موندن کوچ کنیم برویم و نه به ما چیزی روان کردن. تقریبا در اینجا 150 فامیل هستیم در نمی قریه، خطری که ما را تهدید میکنه نمی خانه ها بعد از اینکه برفباری زیاد شده، حال این خانه ها گلی بوده نرم شده. هنوزم بیش از 1.5 متر برف هست در منطقه ها، 1.5 متر 2 متر برف هست. مشکلات زیاد داریم دیگه، مواشی مردم تلفات زیاد میشه و مواد خوراکی و مردم رسیدگی کردن نمیتونه. حدود 80 فامیل ما در منطقه هستیم که از قریه چمار تماس گرفتیم. خواستمون از دولت نمیست که با ما یک جای سرپناه از در برمون بده یا با مشکلات ما رسیدگی کرده بتوانه. خانه مردم کلان ویران شده.
مسئولین دولتی ولایت پنجشیر روبرو بودن این خانواده ها را با مشکلات زیاد تایید میکنند و میگویند برای رسیدگی به مشکلات آنان توجه خواهد شد. عبدالمجید نوروزی رئیس امور مهاجرین ولایت پنجشیر در این مورد به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
بجا شده استوری فریان ایام شاید از پنجشیر خارج شوند، نمیخوام که کدام مناطق جابجا میشن. ایام مشکل دارن، والا هیچ یک مالات برشان تو صورت نگرفته که تنها یک خیمه برشان داده شده. شهر تعدید بعد کوش هستن، ببینیم چی میکنند. ابرای ولایت جلسه میگیریم، سرش تصمیم گرفته میشه ان شاء الله.
از اتفاق حوادث طبیعی ناشی از سرازیر شدن برفکوچ‌ها در ولایت پنجشیر حدود 40 روز می‌گذرد. در روزهای اول حادثه مقامات بلندپایه حکومت وحدت ملی افغانستان به شمول رئیس جمهور اشرف غنی از این ولایت دیدار کرده و برای رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان دستورات معین را صادر کرد. اما برخی از بزرگان قومی در این ولایت به این باورند که تا حال اقدامات لازم برای عملی شدن دستورات رئیس جمهور برای رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان صورت نگرفته و ده ها خانواده بیجا شده در وضعیت بد قرار دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مذاکرات بین 6 قدرت بزرگ جهان و ایران در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در شهر لوزان سوئیس در ضرب العجل تعیین شده آن، یعنی ساعت 12 شب 31 مارس تکمیل نشده و باید امروز هم ادامه پیدا کند. اما وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید مسوده چارچوب موافقت در مورد برنامه‌های اتمی ایران با 6 قدرت بزرگ جهان ترتیب شده که در آن پیشنهاد لغو تحریم‌ها علیه ایران شامل می‌باشد و در برابر آن ایران باید برنامه‌های اتمی خود را محدود بسازد. اما دیپلمات‌های آمریکایی در لوزان سوئیس این اداره رد می‌کنند که مذاکرات 6+1 از مهلتی که خود هیئت‌ها تعیین کرده بودند و باید تا ساعت 12 شب گذشته تکمیل می‌شدند گذشت. وزیر خارجه روسیه در نیمه شب 31 مارس اعلان کرد که مسوده موافقت ترتیب شده است که در آن تمام مسائل مهم که باید حل شوند جا دارد. آقای لاوروف به خبرگزاری تاس اظهار داشت تقریبا با اطمینان گفته میتواند که وزرای خارجه در مورد تمام جوانب مربوط به این موافقت به سازش رسیده و به گفته لاوروف این مواد در ظرف چند ساعت و یا در طول روز روی کاغذ گذاشته خواهد شد. با وجود خوشبینی بیش از حد آقای لاوروف، خبرگزاری‌های رویترز، اسوسییتد پرس و فرانس پرس از قبل دیپلمات‌های آمریکایی که نامشان ذکر نشده می‌نویسند که گفتند این ادعا که گویا در تمام مسائل موافقت حاصل شده است، حقیقت ندارد. موانعی که در بحث‌ها بین 6 وزیر خارجه کشورهای غربی و وزیر خارجه ایران وجود دارد، موضوعات متعدد را در بر می‌گیرد، از جمله غنی‌سازی یورانیوم، حفظ محل ذخیره یورانیوم غنی شده، محدودیت بالای تحقیقات و رشد برنامه‌های اتمی ایران و مهلت و درجه تحریم‌ها. تقریبا 2 ساعت بعد از نیمه شب وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف از مذاکرات خارج شد و به خبرنگاران گفت که پیشرفت‌های خوب به دست آمده است و افزود امیدوار است که در امتداد روز اول اپریل در مورد چارچوب سیاسی یک توافق به نتیجه برسند. در واشنگتن قصر سفید خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما شام 31 مارس به وقت آمریکا با وزیر خارجه این کشور جان کری و دیگر اعضای شورای امنیت ملی خود از جمله معاون رئیس جمهور جو بایدن و وزیر دفاع اشتون کارتر ویدیو کنفرانس داشت. به گفته قصر سفید آقای کری در مورد روند مذاکرات لوزان برای رئیس جمهور اوباما معلومات داد.
اسم ما اسم مشعل، متعلم صنف چهارم دال، مکتب لسالی بزرگفوری.
خودت کدام تایم هستی؟ از چند بجه تا چند بجه مکتب میری؟
ما خودم تایم نو میرم تا دو.
امسایتان، کوچگیتان، طفلای دیگه، بچگکای دیگه همسن سالت مکتب میرن؟
طفلای بسیار زیاد همسن دمه هستن، بعضیش خورد استن، بعضیش مکتب میرن، به مکتب علاقه دارن، بعضیش لولک دوانی و بسیار کارهای دیگه را میکنن.
مکتب رفتن خوب است؟
بله بسیار خوب است. به خاطر یک طفل یک آرزو میداشته باشه میخواد آینده دکتر شد، باید درس بخونه، از طریق درس یک کلان شد و دکتر میشه.
و کدام مضمون ها زیاد علاقه داری؟
ما خودم به مضمون انگلیسی و اجتماعی.
در خانه مثلا کی به درسایت کمک میکنه امراید؟
در خانه با درسان پدرم، خواهرم، خودم، کاهایم و امهای. خودم کنان خوردم، بعضی بعضی وقت میشینم با خود کارخانگی همه میکنم، درس همه میخونم یک ساعت، از دو تا الی سه درس خودم میخونم. پیش کاکاهایم از هفت میرم تا هفت و نیم بچه شب.
خب تو وقتی نشده که درس یاد نداشته باشی، سرت غال مغال کده باشه کاکای چطور؟
نه خیر، بعضی بعضی وقت نه کارخانگی همه نمیکنم، نیمش میکنم، نیمش از یادم میره. و اونجا که میرم چیزی نمیگن، میگن خیر برو نیمش کدی نیمه دیگهشم باز بکن.
خیر از درس های مکتب کورس نمیری؟
خودم مسجد میرم کورس نمیرم.
داینده میخوای چی کاره باشی؟
داینده میخوام یک رئیس باشم برای پدرم مادرم، یک خانه خوب بخرم، یک موتر بخرم و زندگیشان بسازم.
فرین آفرین، با امید از اینکه با آرزوی برسی کلان شوی و رئیس شوی. تشکر از خودت.
تشکر از خودتان که با ما وقت دادین که مصاحبه کنیم.
صحبت بود از سلسله رنگ های زندگی. در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در برنامه بعدی ردوان